علیکم تاسو ته سحر لیواله او سلام ټول اوریدونکو ته. سات په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سولې د یو بلې یو ساعته په شو خبرونه وخت راورسېدی چې زما سره عبیدالله عبیدی په تخنیکی همکاري کې په تخنیکی چارو کې همکاري کوي. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیلو مسایلو باندې راپورونه او خبرونه لرو. په راپورو کې مو د سر موضوع دا ده چې د افغانستان، امریکا او ناټو ګډ امنیتي او دفاعي کمیسیون نن خپله لومړنۍ غونډه وکړه. د هر څه وروسته اوریدلی سي. پیل په خبرونو کې، په نړیوالو خبرونو کې سرټکی دا دی چې شمالي کوریا وایي هغه لری واټن ویشتونکی توغندی نن وتوغاوه چې فضا ته سپوږمکۍ لیږدوي. دا هم اوري چې په تایوان کې ژغورونکي د 134 کسانو د موندلو لپاره نن د پلټنې عملیات پرمخ بیایي. دا او نور مسایل لږ وروسته په تفصیل سره اوریدلی سي. پیل په کورنۍ خبرونو کوو. رحمت الله افغان د افغانستان کورنۍ خبرونه چمتو کړي دي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره سیمه ایزې او نړیوالې همکاري ته اړتیا لیدل کیږي. ټاکل شوی چې روانه اونۍ 45 افغان محصلین د پوځي زده کړو لپاره روسیې ته ولاړ سي. او د بامیانو یو شمېر اوسېدونکو د یوې مظاهرې په ترڅ کې له مرکزي حکومت څخه د دغه ولایت د مواصلاتي لارو د امنیت غوښتنه وکړه. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره سیمه ایزې او نړیوالې همکاري ته اړتیا لیدل کیږي. محمد معصوم ستانکزي دا څرګندونې نن له امریکا سره د امنیتي تړون د تطبیق د ګډ کمیسیون له لومړنۍ غونډې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قماندان جنرال جان کیمبل سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وکړې.
این معضله را حل کنیم با یک همکاری نزدیک منطقوی، با یک همکاری نزدیک بین‌المللی و با یک همکاری نزدیک امنیتی با کشورها و همکارای بین‌المللی خود ضرورت داریم و از سرزمین و استقلال و حاکمیت ملی خود دفاع بکنیم. طبعا با همکاری بین‌المللی همیشه ضرورت خواهد بود.
ښاغلی ستانکزي زیاته کړه، افغانستان حق لري چې د یو خپلواک هیواد په توګه د خپلو ظرفیتونو د لوړولو تړونونه ولري او د طالبانو ته بهانه نه پیدا کیږي چې په افغانستان کې د بهرانیانو د شتون په بهانه جګړه اوږده کړي. جنرال جان کیمپل وویل چې طالبان بیا په افغانستان کې واک ته نشي رسېدلی او یوازې یو انتخاب لري چې هغه د سولې له بهیر سره د دوی یو ځای کېدل دي. ټاکل شوی چې روانه اونۍ 45 افغان محصلین د پوځي زده کړو لپاره روسیې ته ولاړ سي. په کابل کې د روسیې سفیر الکساندر مانتیتسکي نن د دغو محصلینو ته د پاسپورټونو د ویشلو په مراسمو کې وویل چې افغان محصلین به د روسیې په بیلابیلو معتبرو پوهنتونونو کې له 5 تر 6 کلونو پورې پوځي زده کړې وکړي. ښاغلی مانتیتسکي زیاته کړه چې روسیه دا کار د افغان حکومت په غوښتنه کوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له 2003 میلادي کال راهیسې 202 افغان محصلین د روسیې په پوځي پوهنتونونو کې په زده کړه بوخت دي چې له هغې جملې څخه 14 هېواد ته راستنه شوي دي. د بامیان ولایت زرګونو اوسېدونکو د یوې مظاهرې په ترڅ کې له مرکزي حکومت څخه د دغه ولایت د مواصلاتي لارو د امنیت غوښتنه وکړه. په ولسي جرګه کې د بامیانو استازي او د مظاهرې ګډونوال عبدالرحمن شیدانی وویل چې حکومت باید د غوربند او جلریز په سیمو کې دغه ولایت د غځېدلو لارو امنیت خوندي کړي. د مظاهرې ګډونوالو وویل چې د روان مریض کال په وروستیو درې میاشتو کې په غوربند او جلریز ولسوالیو کې نږدې 30 تنه د بامیانو اوسېدونکي د نامعلومو کسانو لخوا اختطاف شوي چې وروسته یو شمېر د پیسو په بدل کې خوشې سوي دي. له حکومت څخه د بامیانو اوسېدونکي په داسې حال کې دا غوښتنه کوي چې تېره شپه وسلوالو په فاریاب ولایت کې 6 تنه مسافر له موټر ښکته کړل او له ځان سره نامعلوم لوري ته یوړل. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه له سالم احمد سالی څخه واورئ.
شمالي کوریا وایي نن یې فضا ته یو لری واټن ویشتونکی توغندی وتوغاوه. د شمالي کوریا د اقدام د دغه هیواد ګاونډي هیوادونه او امریکا اندېښمن کړي دي. د جنوبي کوریا او امریکا چارواکي وایي باور لري چې د شمالي کوریا د اقدام په اصل کې د لری واټن توغندی ازمایښت چې اټومي سروکې وړلای سي. د پینګ یانګ یو اوسېدونکي سین نام ایل د توغندی تر توغېدو وروسته رویټرز اجانس ته وویل:
دا یو بل تاریخی مناسبت دی چې موږ ته یې ویاړ او لوی عزت را بخښلی دی.
د دې توغندي ازمایښت د ملګرو ملتونو په څو پریکړلیکونو کې منع سوی دی. ویل سوي چې امریکا، جنوبي کوریا او جاپان نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د اضطراري غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې ده. دغو هیوادونو ویلي چې په دې غونډه کې دي پر شمالي کوریا د نورو بندیزونو پر لګولو خبرې وسي. د عراق صدراعظم حیدر العبادی د پلازمینې بغداد پر شاوخوا د دیوال جوړولو پلانونه رد کړل. عبادی په یوه اعلامیه کې چې پرون خبره سوه ویلي، بغداد د ټولو عراقیانو پلازمینه ده. د ویلي داسې دیوال یا حصار به ایجاد نه سي چې بغداد منځوي کوي یا هم نور ملکیان ورته له داخلېدو راګرځوي. د عراق صدراعظم وویل بغداد به د امنیتي پوستو د تنظیم او په امنیتي برخه کې د خلا په ډکولو سره خوندي سي. د ده په خبره د ښار په منځ او شاوخوا کې به چې 4 میلیونه کسان پکښې اوسي ترانزیت کم سي. د عراق پوځ د چهارشنبې په ورځ ویلي وه چې بغداد په شاوخوا کې د امنیتي موانعو د جوړولو کار روان دی، څو په دې توګه د داعش ډلې د حملو مخه ونیول سي. داعش ډلې په 2014 میلادي کال د بغداد د شمال او لویدیځ زیاتې برخې ونیولې. په تایوان کې ژغورونکي د 144 کسانو د موندلو لپاره نن د پلټنې عملیات پر مخ بیایي. ګمان کېږي دغه کسان به د یوې 12 منزله ودانۍ تر ویجاړیو لاندې راګیر پاتې وي. دغه ودانۍ پرون د زلزلې له کبله ونړېدله. د تاینن سیمې د اوروژنې د ادارې د ځانګړي پلټونکي ډلې مرستیال مشر سان چی وین وویل،
موږ لا هم د پلټنې او ژغورنې د عملیاتو په چارو بوخت یو. دا مهال د نړېدلې ودانۍ په شاوخوا کې د ژوندیو انسانانو په پلټنه بوخت یو.
بلخوا د تاینان سیمې شاروال لای چینګ تی نن وویل چې ګڼ له درکه کسان شهید تر نړېدلې ودانۍ لاندې ښخ سوي وي. وروسته له هغې چې پرون د ریشتر په مقیاس 6.4 درجې زلزلې د تایوان جنوبي برخې ولړزولې، تر 200 زیات کسان تر اوسه ژغورل سوي او د 6 نورو د مرګ خبر تایید سوی دی. په دې زلزله کې شاوخوا 1500 کسان ټپیان سوي هم دي. د چک جمهوریت پولیس وایي یوه ډله ناپیژاندو بریدګرو چې شاوخوا 40 کسان کېدل د پلازمینې پراګ یوه مرکز ته چې د کډوالو مرسته یې کوله پرون اور واچوه. تر دې پیښې 2 ساعته مخکې په پراګ کې په زرګونو کسانو د مسلمانانو او مهاجرت پر ضد اعتراض وکړ. برید کوونکو د پراګ په ژیشکوف سیمه کې د پر کلینیکا مرکز چې کډوالو ته یې د کالیو ټولولو هڅې تنظیمولې، یرغل ورور او اورشیندونکي بوتلونه یې ورګزار کړل. چارواکي وایي په دې برید کې لږ تر لږه 1 کس ټپي سوی دی. د پراګ د اوروژنې د ادارې یوه ویاند وویل چې اور په لنډه شېبه کې مړ سو. هغه فعالان چې د کډوالو په دې کمپ کې کار کوي وایي چې برید کوونکي د نیو نازیانو غړي وه. پرون د اروپا په 2 ښارونو کې د پراګ غوندې هم د مسلمانانو پر ضد لاریون وسو.
د افغانستان سیمه نړۍ خبرونه مل ازادي رادیو واوریدل. که غواړئ دا خبرونه بیا ولولی یا یې واوري، د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې موندلی سي. ادرس یې دی azadiradio.com یا azadiradio.org. وړاندې په خبرونه کې پر دغه مسایلو باندې په تفصیل سره راپورونه اوریدلی سي. لکه څنګه چې مو په کورنۍ خبرونو کې واوریدل، د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ ته اړتیا لیدل کېږي.
با یک همکاری نزدیک منطقوی، با یک همکاری نزدیک بین‌المللی و با یک همکاری نزدیک امنیتی با کشورها و همکارای بین‌المللی خود ضرورت داریم، به خاطر اینکه تروریسم سرحد نمی‌شناسد.
محمد معصوم ستانکزی دا څرګندونې نن له امریکا سره د امنیتي تړون د تطبیق د ګډ کمیسیون په لومړۍ غونډه کې وکړې. دغه راز اوري چې د طالبانو د ملا محمد رسول ډلې ته وفادار یو شمېر قمندانان ادعا کوي چې په هیواد کې د ټولو بدمرغۍ لامل د پاکستان لاسوهنې دي. د دغه ډلې یو غړی په دې اړه وایي،
پاکستان چې موږ ټول غولولي، یو صاحب په یوه نامه تیروي، بل په بل نامه تیروي، ورا چې بالا د پاکستان غلامي هم بس.
د افغانستان په راپورونو کې دا مسله هم څېړو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکي له حکومت غواړي چې د افغان سوداګرو ترانزیتي ستونزې له هند سره حل کړي.
په هندوستان متاسفانه به اندازې نیست که ما آرزو داریم و علت از نیست که ما متاسفانه رای ترانزیتی مطمئن برای بازار هند نداریم.
نور مسایل هم لرو. روان خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي. تاسو زموږ شخ لازادي رادیو څخه ورېده زده لري دوه پرونی کولای سي د افغانستان په اکثر وروستو شهرونو کې د اف ام په 3.5 او په ټول افغانستان کې په منځنوي 1290 چپو باندې واوري. راځو د خبرونی لومړی مطلب ته. د افغانستان، امریکا او ناتو ګډ امنیتي او دفاعي کمیسیون نن خپل لومړنی غونډه په کابل کې وکړه. تر دغه غونډې وروسته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل او ورسره د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست یوې خبري غونډې ته هم څرګندونې وکړې. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست په دغه غونډه کې ویل چې افغانستان کې د روانو ستونزو د هواري لپاره ګډې سیمه ییزې او نړیوالې هڅې ته اړتیا لیدل کېږي. همدې غونډې ته د وینا پر مهال په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل ویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون لا افغان ځواکونو سره د مرستو د څرنګوالي او دوام په ارتباط باندې چوکاټ رامنځته کړی. همدې غونډې ته د ازادي راډیو خبریال محمد حدیث پردیس ورغلی دی او همدا شیبه را سره په سټوډیو کې دی. نور جزئیات به له ښاغلي پردیس څخه واخلو. پردیس صاحب په خیر راغلی خبرونې ته. په دې غونډه کې د امریکایي ځواکونو عمومي قمندان نور پر کوم مسایل باندې خبرې وکړې؟ د افغانستان د امنیت په تړاو باندې کوم نوي څرګندونې خبرې درلودلې؟ که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
مننه سولامل صاحب. تاسو د ازادي راډیو قدمونو اوریدونکو ته سلامونه نیکې وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو ویلي، د په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قمندان د سر خبره دا و په دې غونډه کې چې له کابل سره د واشنگټن امنیتی تړون د دې لپاره زمينه برابر کړې او چارچوکاټ ورته برابر کړې چې مونږ له افغان ځواکونو سره خپل مرستو ته تر اوږده مهاله پورې دوام ورکو. او دا ویل چې په افغانستان کې د روانو ستونزو او شخړو د هواري لپاره یا د دې لپاره ښه تدبیر هم همداده چې له افغان ځواکونو سره ملي اردو، ملي پولیس او ملي امنیت سره باید همکاري او مرسته وشي.
بله، او غونډې ته د وینا پر مهال د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست هم ځینې څرګندونې درلودلې. دوی مشخصا څه غوښتنه درلودله د بهرني ځواکونو څخه یا امریکایي ځواکونو یا مشخصا ناتو څخه چې آیا افغان ځواکونه نورو مرستو ته هم اړتیا لري او که څنګه دوی پیغام یې څه و؟
بله سولامل صاحب، تر 2018 کال د کابل او واشنگټن ترمنځ د شوی یعنی د امضا شوی تړون لمخې امریکا به افغان ځواکونو تجهیزوي او دوی به لماري پلوه د افغان ځواکونو ملاتړ کوي. د معصوم ستانگزی په نننۍ غونډه کې غوښتنه دا وه او دوی ویل چې تر 2020 کال پورې دوی غواړي چې افغان ځواکونو ته د کوم مالی مرستې چې د نړیوال لوخو په خاص توګه د امریکا له متحده ایالاتونو لوخو دوی سره کیږي دا باید دوام وکړي. دوی ویل چې په دغه مورد هم خبري روانې دي خو تر اوسه پورې نهایي پریکړه نه ده شوې او په دې برخه کې به روسي پریکړه د وارسا په غونډه کې کیږي.
بله، بای د وایم چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست دغه راز ټینګار وکړ چې افغانستان د زیات مودې لپاره د ناتو یا امریکایي ځواکونو مرستې ته اړتیا لري او دا ټینګار وکړي چې باید د سیمې هیوادونو او نړیواله ټولنه مجموع کې له افغانستان سره ګډ کار وکړي او مرسته وکړي د دې لپاره چې تروریزم له منځه ولاړ شي. نو شته چې د ښاغلي ستانگزی د خبرو یوه برخه واورو.
قوی با یک همکاری نزدیک بین المللی و با یک همکاری نزدیک امنیتی با کشورها و همکارای بین المللی خود ضرورت داریم به خاطر از اینکه تروریسم سرحد نمیشناسن، ولی کاری را که باید ما خود ما انجام بدیم و این مسئولیت رهبری سیاسی نظامی و ملکی افغانستان هستند که بتانیم مردم خود با هم متحد و به حیث یک افغانستانی واحد بتانیم که کشور خود را حفظ بکنیم.
بله پردیس، د روسي پښتنې په توګه غواړم پښتنه چې په دغه غونډه کې آیا پردې باندې بحث وسو چې امریکایي ځواکونه یا نړیواله ټولنه یا ناتو غواړي په افغانستان کې خپل ځواکونه زیات کړي له دې وروسته د افغانستان موجوده ستونزو ته پکتو دا څه کوم بحث وسو یا د افغانستان د حکومت لوري څه کوم پیشنهاد نړیواله ټولنې ته وسو که څنګه؟
نه سولامل صاحب، په دې مورد کې څه بحث ونه شو. په ټوله کې د افغان دفاع وزارت غوښتنم وزیر غوښتنم هم دا و د امریکایي ځواکونو د قمندان چې له افغان ځواکونو سره باید مرسته وشي او د دوی ظرفیت لوړ شي چې په هیواد کې روانو ستونزو مبارزه وکړي او همدغه لاره یې بهترین او ښه لاره وګڼله دوی دواړو.
بله ډیره زیاته مننه کوم محمد حدیث پردیس د ازادي راډیو خبریالو چې د افغانستان، امریکا او ناتو د ګډ امنیتي او دفاعي کمیسیون د تر لومړنۍ غونډې وروسته د خبري غونډې جزئیات د اوریدونکو سره شریکول.
ازادي راډیو لورستيو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
تاسو د ازادي راډیو خبرونې اوري. سات په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او پنځلس دقیقې ولې اوسم یو بل مطلب راخلو. د طالبانو د ملا محمد رسول ډلې ته وفادار یو شمیر قمندانان ادعا کوي چې په هیواد کې د ټولو بدمرغیو لامل د پاکستان لاسوهنې دي. د دغه قمندانانو د یوې غونډې ویډیو ازادي راډیو ترلاسه کړې چې په هغې کې ګډون کوونکي طالبان وایي د پاکستان د ناوړه چلند او دریز له امله افغانستان ته راغلي او ملا محمد رسول سره یې بیعت کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د پاکستان او یو شمیر نورو هیوادونو په ګډون له طالبانو سره د سولې هڅې پیل کړې دي. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
که څه هم افغان حکومت او یو شمیر کارپوهان د سولې د خبرو د بریا لپاره د طالبانو یووالی مهم بولي، خو د طالبانو یو نوې خپره شوې ویډیو د دغې ډلې ترمنځ له تازه مخالفتونو پرده پورته کوي. دغه ویډیو چې ازادي راډیو ترلاسه کړې ښیي چې په فراه ولایت کې د ملا اختر محمد منصور ډلې یولس قمندانان د طالبانو د بلې ډلې له مشر ملا محمد رسول سره بیعت کوي. په دغه ویډیو کې یو شمیر طالب قمندانان چې وایي د فراه په ګلستان ولسوالۍ کې سره راټول شوي، د ملا محمد عمر د ځایناستي ملا اختر محمد منصور امیر کېدل د شرایطو او اصولو خلاف ګڼي. یو طالب قمندان وایي د دوی د یوې فتوا له مخې چې 150 علماو لاسلیکونه پرې کړي، ملا اختر محمد منصور سره بیعت متروک او امارات د اسلامي اصولو خلاف دی.
په شوې فتوا کې د اختر محمد منصور بیعت او علماو په قول مردود بلل شوی، باید اعراض یې وکړي ځکه چې د آخرت او د دنیا نقصان دی.
که څه هم تر اوسه د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ طالبانو د دغه ویډیو په اړه تبصره نه ده کړې، خو له دې وړاندې دوی د ملا اختر محمد منصور امارات قانوني بللی او ویلي دي چې ګڼو طالبانو نوموړي ته بیعت کړی دی. د طالبانو د بنسټ ایښودونکي ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته د طالبانو ترمنځ یو شمېر اختلافات پیدا شول او د ملا محمد رسول په مشرۍ طالبانو په هرات ولایت کې نوی امارات اعلان کړ. هغه مهال ملا محمد رسول د ملا عمر ځایناستی ملا اختر محمد منصور د پاکستان کس په باله او زیاته کړه چې ملا منصور ډیر وخت د پاکستان په اشاره د ملا عمر د مرګ خبر پټ ساتلی او د دوی په خبره له امارات سره یې بی وفایي کړې ده. په فراه کې د ملا رسول د طالبانو د غونډې یو ګډونوال وایي د ټولو بدمرغیو لامل د پاکستان لاسوهنه ده او طالبانو ته پکار ده چې د هیواد د پرمختګ لپاره د پاکستان او نورو هیوادونو له ولکې ځانونه راوباسي.
پاکستان دی چې موږ ټول غولولي، یو صاحب په یوه نامه تیروي بل په بل نامه تیروي، ورا چې بالا د پاکستان غلامي هم بس کړو، راسې چې په خپل افغانستان کې یو امتیاز اتفاق راولو، صاحب چې پر آرام او فرقراره باندې اوسو، په چیر وي چې تر ابده پورې د یاران د پاکستان د بلو د بلو غلامي موږ وکړو تر پای باندې اوسو، دا غم خلاص نیست.
افغان چارواکي که څه هم د طالبانو ترمنځ د مخالفتونو په اړه تبصره نه کوي، خو د چارو یو شمېر کتونکي وایي د سولې پروسه هغه وخت بریالی کېدای شي چې طالبان سره متفق او همغږي وي. د شخړې او سولې د تحقیقاتي مرکز یو څېړونکي حکمت الله اعظمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ډله ډېره پراخ شتون نه لري، د دوی د جنګیالیو شمېر کم دی. طالبان که بالخصوص که ویشل شوي وي، که کوچنۍ ډله وي که غټه ډله وي، دغه په د ورځې په آخر کې یو ستونزه پېښولی شي سولې پروګرام ته. نو د سولې پروګرام باید تر هر څه باید په یو متفق طالبانو باندې
کاسوکی. تر اوسه طالبانو نه دی ویلي چې د افغان حکومت د سولې شرایط ورته د منلو دی او کنه، خو له دې وړاندې په خپل دریس ټینګار کړی چې د سولې لپاره باید ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. بل ورته حکومت وایي چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې په دې پریکړه شوې چې د فبروري تر پایه باید له طالبانو سره د مخامخ خبرو نیټه مشخصه شي.
په راپور کې مواردل چې د ملا محمد رسول تر مشرۍ لاندې د طالبانو ډلې ته وفادار یو شمېر قمندانان وایي چې په هیواد کې د ټولو بدمرغۍ لامل د پاکستان لاسوهنې دي. دغو کسانو په ویډیو کې چې د ازادي راډیو ته رارسېدلې ده ویلي دي چې د پاکستان د ناوړه چلند او دریز له امله افغانستان ته راغلی او ملا محمد رسول سره یې بیعت کړی دی. دا مسله په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د نړیوالې ټولنې په مرسته د سولې هڅې هم پیل کړې دي او د وروستي ځل لپاره د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د سازو په ګډون څلور اړخیزه غونډه هم په اسلام آباد کې ترسره سوه. دا چې دغه د طالبانو خپلمنځي اختلافات به دغه د سولې هڅې ستونزمنې نه کړي، همدا مسله مې د سیاسي چارو له کارپوه محب الله شریف سره شریکه کړه. نوموړي په دې اړه خپل نظر داسې څرګند کړ.
دا یو طبیعي موضوع ده چې کله د سولې خبره مطرح کیږي او د هغې په وړاندې دریځونه مختلف کیږي او یا ډلې ټپلې زیاتېږي، د سولې ته د رسېدو لاره اوږدوي او د سولې په وړاندې خنډونه زیاتېږي، ځکه په دې ارتباط باندې بیا دریځونه توپیر پیدا کوي او کله چې دریځونه توپیر پیدا کوي طبیعي ده چې د هر دریځ سره د همغږیتوب په خاطر باندې به موږ نور وخت ته اړتیا لرو، نورو کوششونو او زیارونو ته به اړتیا لرو. زه فکر کوم چې دا د سولې په راتلونکي باندې ښه اغېزه نه کوي، برعکس دا به بد اغېزه کوي.
نو شریف صاحب، په داسې حالاتو کې خو طبیعي ده چې د دې بېلابېلو ډلو ګټې به هم له یو بل سره توپیر کوي او بالاخره د دوی غوښتنې به هم بېلې، نو فکر کوي په داسې حال کې چې افغان حکومت هم ویلي دي چې دوی حاضر دي د مختلفو ډلو سره خبرې وکړي، دا په یو نه یو ډول د طالبانو د جلا شوي ډلې ته چې ملا محمد رسول یې مشري کوي په یو نه یو ډول امتیاز ورکول نه دي، فکر نه کوي داسې؟
زه فکر نه کوم چې په مقدماتي ډول دی دا امتیاز ورکول وي، بلکې دا یو بله ښه اړخ یې دا دی، یو بل ښه اړخ یې چې موږ کولای شو د مختلفو ډلو سره د مختلفو دریځونو سره او د مختلفو نظریاتو سره خبرو ته کینو او بالاخره د افغان ولس د غوښتنې مطابق د افغان حکومت پالیسی دا وی چې هغه چې څه چې د افغانستان د ولس لومړیتوب دی او د افغانستان ولس غوښتنه ده هغه ته د هر ډلې په مقابل کې ته ارجحیت ورکړي او دا وی سره کینی.
شریف صاحب، داسې دا هم کېږي د ځینو په ډلو ټپل د خوا چې د افغانستان بل ګاونډي ایران د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو تر شا دی او ځکه داسې ویل کېږي چې دوی غواړي له همدې لارې د افغانستان په لویدیځ ولایتونو کې لکه هرات او فراه او ورپسې جنوب لویدیځه حوزه چې هلمند او کندهار پدې شامل شي، دوی غواړي په دغه سیمه کې د داعش د نفوذ مخه ونیسي او په دې سره یو نه یو ټول خپل اهداف تعقیب کړي. واقعا ستاسو برداشت څه دی چې د بلې ډلې تر شا د چا لاس کېدای شي؟
په داسې یو حالت کې چې مختلفې ډلې په ساحه کې وجود ولري او هغوی هم ځواک ولري او د ځواک سره سره هغوی دا د یوه اړخ بل اړخ ته د بدلولو ثقافت یا کلچر هم ولري، دا رښتیا هم لوبه ډېرې ناولې کوي او ډېره ناورته ډلې پکې راچاله کېږي او د دې په خوا کې هغه غلیمو ځواکونو ته هغه لویو قدرتونو ته که هغه په سیمهییزه کچه وي او که په نړیواله کچه وي دته د دې فرصت په لاس ورکوي چې هغوی د دغې ډلو نه استفاده وکړي او د دې اختلاف نه د هغې لویې اجنډا او د خپلو ستراتیژیکو اهدافو لپاره استفاده وکړي چې هغوی یا په افغانستان یا په سیمه کې لري. زه فکر کوم دغسې ګنګوسې او یا په ځینو ځایونو کې حتی سیاسي تحلیلونه هم شته دي، لیکن په خپله په دې ارتباط باندې ما تر اوسه پورې داسې څه نه دي ترلاسه کړي چې هغه د یوه رسمي مدرک په شکل باندې زه په اعتماد وکولای شم، اما داسې څه په عملي ډګر کې لیدل شوي دي چې دغسې لوري ته سړی کش کوي او دا ګومان تقویه کوي چې دغسې یو پلان شته او داسې یو خوځښت شوی دی او د افغانستان غرب او د افغانستان جنوب د دغسې ناکراری لوري ته بیایي.
د سیاسي چارو کارپوه محب الله شریف چې د افغانستان د سولې په پروسه باندې د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو پر اغېز باندې خپل نظر څرګنداوه.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا شغ غشن رادیو خبرتیا مو لازده رادیو خواری دل چی ده ماشام لوو بجونه ده سار تر و بجو پری ده فیم پسلا شر پینزه چپا و منزنه یو دول سوشپاش نوی چپا و بندی اخبروانی لری. خوسم یو بل مطلب راخلو، د کونړ ولایت په غازی آباد ولسوالۍ کې وسلوالو کسانو د واکسین درې کارکونکي وژلې دي. مسؤلین وایي دغه کسان څو ورځې وړاندې وسلوالو نیولې وه او تېره شپه یې وژلې دي. روحلان وري له کونړ په دې اړه راپور راکوي.
د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل یو لس ورځې وړاندې وسلوال مخالفینو د غازی آباد ولسوالۍ د شلغشو په سیمه کې د واکسینو درې تنه کارکوونکي نیولي وو چې تېره شپه یې وژلې دي.
11 روز قبل کمپاین واکسیناسیون اطفال د ولایت شروع شد. امی کسایی که یک گروپ سه نفری از یا که در ولسوالی غازی آباد سر میخورن با گروپ مخالفین تروریست‌ها که اینا عزیز اختطاف میشن، نبوده میشن، بسیار با تأسف که امروز خبر شدیم که اینا را به شهادت رساندن. یا کسایی بودن که در خدمت گذاری به مردم به اولادی وطن بودن که میرفتن واکسین میکردن که تا از امراض مختلف جلوگیری شد از یا
یو لس ورځې وړاندې په کونړ کې د فلج ضد واکسینو کمپاین پیل شو. د غازی آباد ولسوالۍ کې هم یوه درې کسیزه ډله د واکسینو کمپاین ته روانه وه چې د شلغشو په ساحه کې وسلوالو مخالفینو نیولې وه او تیره شپه یې وژلې دي. دوی د خلکو د خدمت لپاره روانو. دوی ماشومانو ته واکسین ورکول څو د فلج ناروغۍ څخه وژغورل شي، خو وسلوالو دوی ووژل. موږ دغه عمل په کلکه غندو. قومندان وایي وسلوالو مخالفینو تیر ماښام د ناړۍ او غازی آباد ولسوالیو ترمنځ په لویه لاره کې درې هغه محصلین نیولي چې په کونړ کې د کانکور ازموینه ورکړې وه او غوښتل یې چې بیرته خپلې ولسوالۍ ناړۍ ته لاړ شي، چې د شلغشو ساحه کې وسلوالو نیولي دي چې دوی هم د لټون دپاره هڅې پیل کړې دي. هغه وایي په کومه سیمه کې چې واکسیناتوران او محصلین نیول شوي هلته ټول بهرني وسلوال حاکم دي او ډېری وختونه په لاره کې ستونزې پیدا کوي.
افراد تحریک طالبای پاکستانی اکثر از جای خارجی هستن که در اینجا بعد ما تهدید میکنن، که چندی قبل هم در اون منطقه انداخته خود داشتن، تعداد دلیورا رو به شهادت رسوندن، بعد ما تهدید کردن، نیروی امنیتی هم زمانه سن وارد نجات دادن. انشاءالله ما پلان تدابیری و پلان عملیاتی خود برای انداختیم که باید ایسا عملیات شد تا از وجود کثیفا و از وجود توریستا بعد منطقه پاکسازی شد.
په یاد سیمه کې اکثره د تحریک طالبان پاکستان وسلوال فعال دي چې خلک زوروي. څه موده وړاندې یې په لوی سرک او موټرو ډزې کولې چې له امله یو شمیر موټر چلوونکي او سورلۍ وژل شوي او ټپیان شوي دي. موږ پلان لرو چې په دغو ساحو کې پوځي عملیات ترسره کړو او له وسلوالو مخالفینو دغه سیمه پاکه کړو. په کونړ کې د عامې روغتیا سرپرست رئیس ډاکټر احسان الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ټول کونړ کې د پولیو ضد واکسینو درې ورځنی کمپاین پیل کړی و. په نورو ټولو ولسوالیو کې دغه کمپاین په خیر خیریت پای ته ورسېده، خو یوازې په غازی آباد کې یوې پیښې سره مخ شو.
په تعصب سره باید ووایم چې زمونږ د غازی آباد ولسوالۍ اړونده د هلګل فرعي کلینیک واکسیناتور او همدارنګه د این آی ڈی کمپاین کم سپروایزر چو دا دواړه شهیدان شوی دی او دا دریم کس چې دا زمونږ رسمي کارمن نه دی، ولی دغه محل کې همیشه لپاره موږ سره رضاکار پاتې شوی. تیر اخیری این آی ڈی چې موږ درلودل د این آی ڈی په اول ورځ باندې دا کسان نیول شوي وو. تر اوسه پورې قوم او ولسونه د دوی په ازادېدلو کې په کوښښ کې و، خو موږ یې د نیولو او همدارنګه اوس د وژلو کوم وجوه نه پېژنو چې ولې ونیول شو او ولې ووژل شو.
هغه وایي اوس هم په اتو ولسوالیو کې داسې ځایونه شته چې د فلج واکسینو مخالفت کیږي او له امله یې په تیر درې ورځني کمپاین کې 14,000 ماشومان د پولیو ضد واکسینو څخه بی برخې پاتې شوي دي.
بدبختانه په چې زمونږ اوس هم په کونړ کې اته ولسوالیو کې موږ د واکسینو د فراخې برنامې په وړاندې خنډونه لرو. مختلف وسلوال کسان زمونږ د ای پی آی د برنامې یا د کتلوي معافیت د برنامې سره ټکر کې دي او دوی نه پرېږدي چې په ښه ډول باندې دغه پروسه تطبیق شي. یو لک 98,000 ماشومانو د جملې نه 14,000 ماشومانو اوس هم په کونړ کې د واکسین د پوښښ لاندې نه دي راغلي.
تر اوسه وسلوالو طالبان او کومې بلې وسلوالې ډلې د یادو کسانو د نیونې او وژنې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. ډاکټران وایي سږ کال د واکسینو د مخنیوي په وجه په ټول افغانستان کې 19 ماشومان د فلج په ناروغۍ اخته شوي چې دوی په کونړ کې دي. خلک وایي که چیرته د واکسینو مخنیوي ته همداسې دوام ورکړی شي نو په ګوزڼ به نور ماشومان هم اخته شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
د بدخشان څخه د ضیاءالدین ضیاء په نوم یو کس ازادۍ راډیو ته پیغام راستولی او دی لیکي تر څو چې حکومت د طالبانو یو شمېر غوښتنې ونه مني نو د ده په وینا فکر نه کوي چې سوله رامنځته سي. نوموړي په خپل یو بل پیغام کې چې په دري ژبه یې لیکلی دی ویلی دی چې د افغانستان د سولې په تړاو څلور اړخیزه کمیټه باید ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې او مخامخ خبرو زمینه مساعده کړي. د هلمند د مارجې ولسوالۍ څخه د عمر په نوم یو بل کس هم یو پیغام راستولی دی. لیکي چې مارجې کې حالات دومره خراب دي چې زیات خلک بې ځای سوي دي او په وینا یې چې جنگ هر ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی.
د هلمند نادلی څخه بیا د عبدالولی نیکمل په نوم هم یو پیغام لرو. د لیکي ټول طالبان د پاکستان تر امر لاندې جنگیږي. نو ګران دوستانو که چیرې تاسو غواړئ خپل پیغامونه ازادي راډیو ته راواستوئ نو کولی سئ د افغان بیسیم د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راواستوئ. موږ به د خپرونې په ترڅ کې هرومرو درته خپره کړو. اوس د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورنږدې سلو. ساعت 4:30 بجې کېدونکې دي. یو وار بیا لنډ خبرونه لرو. صالح محمد صالح به وړاندې کړي.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وزیر وایي چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره سیمه ایز او نړیوالې همکاري ته اړتیا لیدل کیږي. معصوم ستانکزی دغه څرګندونې نن له امریکا سره د امنیتي تړون د تطبیق د ګډ کمیسیون له لومړۍ غونډې وروسته وکړې. ټاکل سوې روانه اونۍ 45 افغان محصلان د پوځي زده کړو لپاره روسیې ته ولاړ سي. د بامیان ولایت زرګونو اوسیدونکو په یو مظاهره کې له افغان دولت نه د دغه ولایت د مواصلاتي لارو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. په لغمان کې د کرنیزو تولیداتو د ملاتړ په هدف 50 شنې خونې یا گرین هاوسونه جوړیږي. شمالي کوریا وایي نن یې فضا ته یو لرې واټن ویشتونکی توغندی وتوغاوه. د عراق صدراعظم حیدر العبادی د پلازمېنې بغداد پر شاوخوا د دیوال جوړولو پلانونه رد کړل. په تایوان کې ژغورین کې د 144 کسانو د موندلو لپاره نن د پلټنې عملیات پر مخ بیایي. او د چک جمهوریت پولیس وایي یوه ډله ناپیژاندو بریدګرو چې شاوخوا 40 کسان کېدل د پلازمېنې پراګ یو مرکز ته چې د کډوالو مرسته یې کوله پرون اور واچاوه.
د همدې خبرونو تفصیل پر ازادي راډیو ټکی کام ویبپاڼه باندې موندلی سي. اوس هم له مرزي احمد زی څخه د دې مهال مهم سپورتي خبرونه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د 2013 میلادي کال په نړیوال جام لوبو کې سبا خپل وروستۍ لوبه د نیوزیلند پر وړاندې ترسره کوي. د کرکټ بورد مرسیل عزیز الله فضلی نن ازادي راډیو ته وویل که چیرې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم په دغه سیالۍ کې بریا خپله کړي او لس امتیازونه لاسته راوړي نو کولی شي د کرکټ د 19 کلونو په نړیوالو لوبو کې ګډون وکړي. ښاغلی فضلی زیاته کړه که چیرې د افغانستان د 19 کلونو ټیم دغه سیالۍ نګټي نو د کرکټ د 19 کلونو په نړیوالو لوبو کې ګډون نشي کولای. په هند کې د جنوبی آسیا یا سیف گیم سیالۍ پرون پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین عرف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالۍ کې له 15 ورزشي برخو څخه 180 تنو افغان لوبغاړو ګډون کړی دی. دی وایي په دغو سیالۍ کې له افغانستانه د بیلابیلو ورزشي څانګو څخه 180 تنو لوبغاړو ګډون کړی او د جنوبی آسیا یا سیف گیم سیالۍ د همدې میاشتې تر 14 پای ته رسیږي. د جنوبی آسیا یا سیف گیم د سیالۍ 12 پړاو پرون پیل شوی او د فبروري میاشتې تر 14 پای ته رسیږي. او د انګلستان د غوره لیګ په سیالۍ کې د لستر سیټي ټیم د منچستر سیټي ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو له مخې لستر سیټي ټیم وتوانېد چې 3-1 پر وړاندې د منچستر سیټي ټیم ته ماتې ورکړي. دغه سیالۍ په انګلستان کې ترسره شوې. د خبرونو پای.
له ازادي راډیو څخه د کورنیو راپورونو د خبرېدو لړۍ ته دوام ورکوو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي له حکومت څخه غواړي چې له هند سره د افغان سوداګرو ترانزیټي ستونزې حل کړي. د دې خونی د نړیوال اړیکو رئیس نن ازادي راډیو ته وویل چې کچېرې له هند سره ډاډمنه ترانزیټي لاره جوړه سي هند به د افغانستان لومړنی درجه سوداګریز متحد وي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ډاډ ورکوي چې د هیواد موجوده ترانزیټي ستونزې به ډېر ژر حل کړي. تفصیل د ناجیې ساپۍ په رپورټ کې اوري.
افغان حکومت تل د سیمې له هیوادونو سره د سوداګریزو اړیکو پر پراختیا ټینګار کوي خو د سوداګرۍ خونه وایي لا هم د کابل او ډیلی ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې خنډونه موجود دي. افغان سوداګر وایي هند کولی شي چې د افغانستان لومړۍ درجه سوداګریز متحد وي خو د یوې ډاډمنې ترانزیتي لارې د نشتوالي له امله هند د سوداګرۍ له پلوه له افغانستان سره شپږم ځای لري. د سوداګرۍ خونې د نړیوالو اړیکو رئیس ازرخش حافظي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ترانزیتي ستونزو له امله د کابل او ډیلی ترمنځ سوداګري په لازمه توګه وده نه ده کړې.
هندوستان متاسفانه به اندازې
نیست که
خو خوشنی سره چې زمونږ سوداګری له هند سره په هغه اندازه نه ده کومه چې ترې تمه کېده، او دا هغه علت ده چې موږ د هند له بازارونو سره ډاډمنه ترانزیټي لار نه لرو. که چیرې موږ یوه ډاډمنه ترانزیټي لار درلودای، هندوستان د افغانستان لومړی درجه سوداګریز ملګری به وو. خو په خوشنی سره چې کومه ډاډمنه ترانزیټي لار نشته، او د پاکستان دولت له خپل قلمرو څخه هندي وارداتو ته اجازه نه ورکوي.
ښاغلی حفیظی له حکومت څخه وغوښتل تر څو له هند سره سوداګریزې ستونزې حل کړي. افغانستان په وچه کې پروت هغه هیواد دی چې نږدې ټول مالونه یې د پاکستان او ایران د سمندري بندرونو له لارې راوړل کېږي، خو اوس مهال د یو شمېر دلایلو له وجې د پاکستان له لارې د افغان سوداګرو د مالونو په صادراتو کې د پام وړ کموالی تر سترګو کېږي، او تر ډېره د افغان سوداګرو مالونو صادرات او واردات له بندر عباس، آقینې او شیرخان بندر له لارې ترسره کېږي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت ډاډ ورکوي چې د افغانستان او هند موجوده ترانزیتي ستونزې به ډېر ژر حل شي. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
این مشکل ترانزیتی به کلی حل میشه، ما را داریم.
دا ترانزیتی ستونزې به حل شي، او موږ ورته د حل لارې چارې هم لرو. کوم سفر چې د سوداګرۍ وزیر هند ته درلود، موږ د دې ستونزې د حل غوښتنه کړې، او تر یو حده دا ستونزه هم حل شوې ده. تر څو د واګې له لارې جنوبي اسیا ته ترانزیت ولرو، او په دې اړه خبرې روانې دي.
هند ته د افغانستان د اجرایه رئیس له سفر وروسته هندي چارواکو پریکړه کړې تر څو د وزیرانو په سطحه له ایراني لوري سره په چابهار بندر کې د پانګونې د فعالېدو په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي سره له دې چې د چابهار بندر له لارې سوداګري مهم بولي، خو وایي چې د پاکستان لاره هندوستان سره د سوداګرۍ په برخه کې لنډه او اقتصادي لاره ده.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د شمالي کوریا لخوا فضا ته د لرې واټن ویشونکي توغندي د توغولو په وړاندې د سیمې او نړۍ هیوادونو سخت عکس العمل ښکاره کړی. پیونګ یانګ نن اعلان وکړ چې د لرې واټن ویشونکي توغندي په توغولو سره یو سټلایټ د ځمکې په مدار کې ځای پر ځای کړی دی. نوریاس نوري د دې موضوع تفصیل اوروي.
شمالی کوریا نن سهار وختي لری واټن وشتونکو توغندۍ فضا ته وتوغاو چې په گاونډي هیوادونو او واشنگتن کې د اټومي وسلو په اړه اندېښنې راپورته کړې. د شمالی کوریا دولتي تلویزیون وویل په فضا کې د سټلایټ ځای په ځای کولو لپاره د توغندۍ توغولو امر د دې هیواد مشر کیم جونګ اون ورکړی و، او هغه په بریالي سره وتوغول شو. د خبر له مخې د شمالي کوریا د کوانګ منسن څلور په نوم سټلایټ اوس په څلور نوي دقیقو کې د ځمکې په مدار راڅرخي، او دا هیواد به په راتلونکي کې هم په فضا کې د نورو سټلایټونو د ځای په ځای کولو لپاره د توغندیو توغولو ته ادامه ورکړي. د شمالي کوریا د وروستي اقدام په وړاندې د ملګرو ملتونو عمومي منشي او ډیرو هیوادونو چټک عکس العمل وښود. د جنوبي کوریا او د امریکا پوځي چارواکو وویل د دغه توغندي تر پردې لاندې پیونګ یانګ د اټومي سروکو لیږدونکي لرې واټن ویشتونکي توغندي ازموي، چې دا ډول ازموینه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له څو پریکړې لیکونو څخه سرغړونه ده. په جنوبي کوریا کې میشتو د امریکایي ځواکونو یو قومندان توماس وانډل وویل: اوس د دې وخت دی چې دغه مسله مخ ته یوسو. موږ په دې اړه له نږدې سلامشورو او هماهنګۍ ته سترګې په لاره یو، او هم د هغه ګواښ په وړاندې د اقداماتو لپاره چې شمالي کوریا سولې او ثبات ته متوجه کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون د شمالي کوریا په وروستي اقدام ژوره خواشینی څرګنده کړه، او وی ویل چې په توغول شوي توغندي کې د بلاستیک توغندیو ټکنالوژي کارول شوی و. هغه ویل شمالي کوریا باید لمسوونکي اقدامات پای ته ورسوي، او د کړکېچ د کمولو لپاره له ټولو خواوو سره د ګډ کار لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکا د متحدو ایالاتونو، جنوبي کوریا او جاپان په غوښتنه نن د ورځې ناوخته یوه بیړنۍ غونډه پلان کړې چې د ملګرو ملتونو لخوا د نورو احتمالي بندیزونو مسله وڅېړي. شمالي کوریا دغه توغندۍ وروسته له هغې توغوي چې په جنوري میاشت کې د هایدروجن بم د ازموینه ادا کړې وه. واشنگتن د پیونګ یانګ لخوا د لرې واټن ویشتونکو توغندي توغول د لا بې ثباتۍ او لمسونې یو اقدام بللی. د جاپان صدر اعظم شینزو آبی هغه بیخي د نه منلو عمل بللی دی. روسیې وویل پیونګ یانګ په دې کار سره یو ځل بیا په ډاګه کړه چې د نړیوال قانون نورمونو ته درناوی نه کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت پر دغه عمل خواشیني څرګنده کړې، او ویلي دي چې هغه د نړیوال مخالفت سره سره د شمالي کوریا پر دریځ چې وایي د توغندیو ټکنالوژي عملي کوي ټینګار دی. د فرانسې د ولسمشرۍ ماڼۍ د شمالي کوریا دغه اقدام غندلی، او هغه بې باکه لمسوونکی عمل بللی، او په وړاندې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چټکو او کلکو اقداماتو غوښتنه کړې ده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم د پیونګ یانګ لخوا د ملګرو ملتونو له پریکړې لیکونو د سرغړونو د دوام په صورت کې د شمالي کوریا په وړاندې د جدي اقداماتو خبرداری ورکړی دی. د شمالي کوریا د لرې واټن ویشتونکو توغندي د توغولو د خبر په وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری یو ځل بیا له جاپان او جنوبي کوریا سره د واشنگټن د پوځي همکاري پر ژمنې ټینګار وکړ. کری وویل متحده ایالات به د ملګرو ملتونو له امنیت شورا سره کار وکړي چې د ملګرو ملتونو له پریکړې لیکونو څخه د سرغړونې په خاطر پیونګ یانګ ته د سزا ورکولو په برخه کې د پام وړ اقدامات وکړي. په عین حال کې د امریکا د ستراتیژیک پوځ قمندانۍ وویل سیستمونو یې یو توغندی کشف او تعقیب کړی چې ګمان کېږي هغه به فضا ته د شمالي کوریا توغندی و چې د هېواد د خپلې خاورې له جنوبي برخې توغولی وي. د جاپان ټلویزیون وویل چې د امریکا په مرسته په اوکیناوا کې د پټرویت مزایل دې ته آماده و چې که د توغول شوي توغندي ټوټې د جاپان د استوګنې سیمو ته ګواښ متوجه کړي هغه وویلي.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې ومنئ په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیا هم د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان لټو. ګران اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګرانو اوریدونکو له نیکه مرغه د نن ورځې په دغه پروګرام کې څو داسې تلیفوني پیغامونه رو په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي. اوریدونکو رادیو ازادي ته تلیفون کړی ده او د دوو کسانو په هکله معلومات لري. د دې په څنګ کې داسې تلیفوني پیغامونه هم دي چې اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی او ویلي دي چې د دوی د ورکو شوو عزیزانو په هکله له ازادي راډیو نه تلیفوني پیغامونه خپاره شوي دي چې دغه تلیفوني پیغامونه به هم ورته په خپل وخت سره خپاره کړو. ګرانو دوستانو د دې په څنګ کې ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. نو د دغه پروګرام تر پایه له موږ سره پاتې سئ چې دا ټول تلیفوني پیغامونه واورئ. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غوږ یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسې په ازادي راډیو کې وانورئ تاسې کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د موږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغامونه تاسو در واورو چې د تاسې د ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. یعنې دا هغه عزیزان دي چې پیدا شوي دي، په دې هیله چې د دغو پیدا شوو عزیزانو په منځ کې د تاسې هم کوم ورک شوی عزیز وي. راځئ چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
السلام علیکم، زه سرور آغا د کندهار ولایت د ژړۍ د ولسوالۍ څخه تاسو ته زحمت درکوم. زموږ په کلي کې د حضرت الله په نامه باندې یو ورک عاجز دی، دلته ګرځي، یو څه عصبي تکلیف هم لري. د هر چا که ورور یې که قریب یې ما ته دې په د النبا شماره باندې زنګ ووهي. 0 اویا 4 اتیا 1 اویا 1 دېرش 4 شماره یوارې بیا تکراروم. 0 اویا 4 اتیا 1 اویا 1 دېرش 4 مننه د ازادي راډیو په مخه مشه.
یو زل زابل ولایت له مرکز ته خبرې کوم. یو ماشوم د درو یا سلور کلوزه پیدا شوی ده. درې سلور ورځې کېږي زلې د زابل ولایت په سینک په علاقه کې وجود لري. د هر چا که دا ماشوم وي هغه دې په دغه شماره باندې له موږ سره تماس ونیسي. 0 اویا 1 اتیا 1 اتیا 1 اتیا 4 دا شماره یاري بیا تکراری. 0 اویا 1 اتیا 1 اتیا 4 دا پیغام یاري بیا واوري. یو ماشوم چې د درو یا سلور کلو ده زابل په ولایت کې په مرکز کې په کلات کې د سیانک په علاقه کې پیدا شوی ده. ماشوم خبرې نه سای کولای چې د کوم ځای یم یا د کوم ځای راغلی یم. دا پیغام کله د ماشوم که د هر چا وي په دغه شماره دې له موږ سره تماس ونیسي. 0 اویا 1 اتیا 1 اتیا 4 السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15. تلیفونی پیغامونه مو واوریدل. ګران دوستانو، اوس راځو هغې برخې ته کوم چې ګرانو اوریدونکو ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د ازادي راډیو له لارې نه د دوی د ورکو شوو عزیزانو په هکله پکې معلومات دي. یو ورور چې له کندهاره یې تلیفون کړی دی، ویلی دی چې د نعمت په هکله د ازادي راډیو نه کوم تلیفوني پیغام خپور شوی دی. ګران وروره، د ازادي راډیو په آرشیف کې چې ما ولید د نعمت په هکله داسې تلیفوني پیغام نه دی خپور شوی، خو د یو ماشوم په هکله له ننګرهاره یو ورور تلیفوني پیغام موږ ته را لېږلی دی. اول به د دغه ګران ورور چې له کندهاره یې تلیفون کړی دی او یو ماشوم په نامه د نعمت لټوي د ده پیغام واورو. ورپسې به د هغه ورور تلیفوني پیغام واورو کوم چې له ننګرهاره یې موږ ته تلیفون کړی دی.
زه به راغه کندهار ولایت څخه خبرې کوم. پرون تاسو د هلک د ورځې کړی و د نعمت په نامه. زه اکایم د لویې د سیمې څخه خبرې کوم. څلور کاله کېږي تقریبا چې ما زه راکړ شوی دی. پرون تاسو د دوشنبې په ورځ لاند ته ورما تر سویس ته راوتئ. زما سامهال ټلیفون نمبر مو 0015 9015
د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام واورید. اوس راځئ چې د هغه ماشوم په هکله کوم چې یو ورور له ننګرهاره تلیفون کړی دی تلیفوني پیغام واورو.
السلام علیکم، جان جانمرې ما تاسو سره د ننګرهار څخه په تماس کې ما 14 کلن ماشوم دی چې توره جامې په تن دی او په خوله ګونګای دی. د هر چای کولی شي چې راشي ترلاسه کړي. ادرس جلال آباد ښار نه پاس درخی کیم پورته وای. کولی شي چې راشي ترلاسه کړي. زموږ د ټلیفون شمیره ده 0000 43 85 15 1. که دا ماشوم د هر چای کولی شي چې راشي او ترلاسه کړي.
تلیفوني پیغام واورید. یو بل ګران ورور په نامه د محمد عالم افغان ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې د ورک شوي په هکله چې تاج محمد نومېږي له ازادي راډیو نه داسې تلیفوني پیغام خپور شوی دی. له موږ څخه هیله کړې ده چې دغه تلیفوني پیغام د ته یو بیا خپور کړو. اول به د محمد عالم افغان تلیفوني پیغام واورو، ورپسې به د تاج محمد په هکله پکې معلومات تاسو ته خپاره کړو.
زما پیغام دا دی، محمد عالم افغان یم، د پاکستان څخه پنجاب څخه خبره کوم. پرون چې د ورکشو عزیزانو پروګرام وو، یو چا ټلیفون را کړی وو د تاج محمد په باره کې. زما نمبر یې غوښتی او د هغو په وجه ما راډیو پرون نه ونیولې، نه دمې اورېدلې. بیا یو بل عزیز ټلیفون را وکړ چې تاج محمد پیدا شوی، د غزنی څخه چا ټلیفون کړی دی. نو زما نمبر که تاسو مهرباني وکړئ یا هغو ته ور میسج کړئ یا د هغو نمبر ما ته را میسج کړئ. نمبر زما خو ستاسو په ریاډیو کې شته 0000 38 10 15 103. دغه زما نمبر دی. یو وار بیا درته وایم 0000 38 10 15 103. نور مو وخت نه نیسم، په لوی الله مو سپارم. د ازادۍ راډیو زنده باد.
ګران وروره، د تاسو تلیفوني پیغام مو واورید. اوس تاسو ته هغه تلیفوني پیغام خبرو کوم چې د ازادي راډیو په آرشیف کې ثبت شوی دی، د تاج محمد په هکله. راځي چې دغه تلیفوني پیغام یو ځای سره واورو.
هلو، السلام علیکم. غزنی ولایت کې د ابوبکر ولسوالۍ ما یو هلک پیدا کړی دی د تاج محمد په نامه باندې. نو 8 کاله عمر لري. دلته پلار یې بکې اکا د هغه زنګ هم کله ورخ کې وایي.
نو چیر دا د ماته چې وو ته وایې زبې دا لک فلاس باندې ورکم چې پر و سپر شپال څلور اته یو شپال سپر و شماره یو ځل بیا وایم سپر و سپر شپال څلور اته یو شپال سپر و راي ما شماره د کچیر بلار یا درته اخای دنګ وای کله وخت خدای شماره ډیر ته لیوانه باندې وای یا د دشماره ماته وای پس وکه باندې زبې دشماره نشته کوم خدای په امان نور وخت نه ضایع کوم خدای په امان
د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځ په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري تاسیز مونږ غاغلا ازادي رادیو څخه خبرې په ازادي رادیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام ته واګیاست محترم اوریدونکو اوس راځي چې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان راټوئ کیدای شي چې په دغو ټلیفوني پیغامونو کې د تاسې هم کوم ورک شوی عزیز یا دوست وي دغه ټلیفوني پیغامونه به یو ځای سره واورو
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکوونکو سلامونه وایم زه نور احمد غلام نجیب د کندهار ولایت د اولی ناحیې اوسیدونکی یم زما ورور د غلام حیدر په نامه د دوه نیم کاله کېږي چې د خپله کور څخه نادرکه سوی دی د شپږمې ناحیې په سیمه کې نادرکه سوی دی د پنځه کالو په عمر دی زما سره دي په دغه شمېره زنګ وهي صفر اویا شپږ اویا شپږ اتیا اووه سوه پنځلس بله شمیره ده سپر اوه سوه تلور دیش پینزه تیه سپر اته یه زم شمیره بیا تکرارون سپر اوه سپر اوه شپرش اته شپرش اوه یو پینزه سپر اوه سپر سپر دره تلور اته پینزه سپر اته منن
ما یو د کاکا ویری د هزار لس کال کېږي چې ورک دی د احسان الله په نامه دی د کندهار په جاغه په جرتو په سیمه کې ورک شوی دی او هر مسلمان روز ته کاشي د احسان الله په حق معلومات دي او یا هم احسان الله اوري نو ماته دي په دغه شمېره زنګ وکړي چې پر وسه و درې نه سوه پنځه نوي درې سوه یو ویشت شمېره ځل بیا وایه چې پر وسه
بلے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ٹیلیفون پر محمد خوشحال مجھے گرام دوست خالہ کیجیے ڈاکٹر رونر دوست محمد دی
السلام علیکم زما یو دا کازوی دی چې نمی شهر احمد دی دا پلار نمی نور احمد دی دا دره کاره کیوی چو رکسوی دی یز دا راکه نستا کم محیم مشهور پا لالا بی کار چاپی دا کروی پا دا غشمیرا جماعت زنگوی جیز دا رغوانی شیرنی لده سپر آویا اوه جیز سپر اتلس سوارلس شمیرا ازل بیا تکرارو هم سپر آویا اوه جیز سپر اتلس سوارلس سلام علیکم
السلام علیکم زه محمد مصاد د لغمان ولایت د سوالي په ځانه تاسو ته تماس کی زمونږ یو څه په نوم د محمد اشرف باندې څنګه له سوال کې چې د کراچۍ ښار نه ورځ ده دا ته معلومات دي نو موږ په دې نمبر باندې تماس کی څه پر هفته ده پنځوسی اتحاد مصد د دښته وسلام
نوروز پولیس کار نه نوروز ته موږ ته ورک ده نظر کده څه د بګوندای دي څه نو څه کلو ده دا ځنه کې کا پوند ده او کله چې سره معلومات دي ماته معلومات راکړي مخور له سوالي په لایې دي د غزنی ولایت نو دې سرګردانه بخښست چې غواړم ان شاء الله اعلان مو رسیږي نو چې له اعلان یې باید ونه باسي دا شماره د 0 0 0 1 0 0 0 3 دا شماره ده نو که شاته سره معلومات ما ته ورته زړه راشي.
بلی السلام علیکم ز عبد المعطی د هلمند ولایت د ګرمسر ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما ورور عبدالباری د 15 کاله کېږي چې په پاکستان کې د کوټې د ماماګان د کور څخه وتلی دی. حسابي تکلیف لري که هر څوک د پاره معلومات لري او یا د کوم چا سره ورسره یا چیرې بندي نو موږ ته د په دې شمېرې زنګ ووهي. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اتیا یو پنځوس پنځه سوه اتیا بله شماره وایم صفر اویا اووه سوه شپږ څلوېښت پنځه ویشت درې نوي په دغه شماره کې زموږ سره زنګ وي درې لکه انعام لري وسلام
الو السلام علیکم زه د هلمند ولایت د ناحیې ولسوالۍ څخه خبره کوم زما نوم ماجدي دی زه دا پیغام د ازادي راډیو ته پرېږدم ما یو ورور چې سمې ولانه مېږي زیات کم شپاڼس یولس کاله عمر لري دا یو نیم کال کېږي چې د کوره څخه تللی دی نو هېڅ معلومات درکې نشته که دی په خپله زما غږ اوري یا بل مسلمان زه په هکله معلومات لري ما د دې په دغه شمېره باندې زنګ وي صفر اووه صفر اووه یو شپږ یو پنځه درې یو صفر اووه صفر اووه یو شپږ یو پنځه درې یو
السلام علیکم زه عبدالستار یم د فراه د ولایت د ګلستان د ولسوالۍ یم زه یو ډاکټر د قاریم راو درهم په نامه باندې تقریبا پنځه کاله کېږي چې هېڅ معلومات د قاریم راو درهم ماته نشته د کندهار او د بولس پر لویې لار باندې ورک شوی دي نو هر مؤمن مسلمان ورور که د قاریم راو درهم په اړه معلومات لري او ماته تلیفون وکړي زما تلیفون شمېره ده صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي یو ځل بیا تلیفون شمېره وایم صفر اویا پنځوس دوه نوي اته سوه درې نوي وسلام به احترام
آزادی ریڈیو ٹول کار کون کتا سلام اونی کی ہیلے اڑان کوم بلا دے جلال آباد نہ خبریں کوم زما یو ځای چې نقیب الله نومېږي اتلس کلن دی تقریبا دوه کاله کېږي چې کور نه لادرکه شوی دی که چاته د دې په هکله معلومات وي انساني او اسلامي همدردۍ له مخې ما سره په دې شماره زنګ ووهلي سپیر اویا نه شپته بیا له څلور سوه نه دېرش بې ځایه تلیفون نه دینه کوي که چاته د دې په هکله صحیح معلومات وي او پنځه زره افغاني شیرینی هم ترلاسه کولی شي
زنګ محمد کندار ولا څخه خبرې کوم چې پر او د سلامونه وایم زما یو د محمد زی ورکسم لري درې کال کې ورک تخ په نوم محمد بفلار نوم اتا محمد شوی ارچا کا پیدا کی پدا وش مراج ما ترزنگ ہوئی ہے شنست کاروان سپر آویا اوجی سپر اتلس سوارلس شنر ازر جات کاروان سپر آویا اوجی سپر اتلس سوارلس جی زر آوانی شرنی اور کول کی کارچا پیدا کی پدا وش مراج ما ترزنگ ہوئی نور وقت نہیں سندخت آتا مجھ
سیستم اورز دور کرتے ہوئے تھا زرغون کوٹ چونیا کالی چور پولم چور بوتھوں نے پسرا جہار مسلمان اور کا پیدا کری پردا چلی کمشنر جی آلی تھے نے کہ دکاندار ولایت سے خبر قوم صفر او سوا نانی پنجہ جیت اتلاس یہ چار اتول کہ دا سربند سر پیدا سے دا غور اور کا پیدا کری پردا چلی کمشنر جی آلی کون کے وسلام
بله السلام علیکم زه به شیرنده له هلمند ولایت څخه خبر کوم زما جواب کړه چې مرزان نیږي د دادی الله اکا دی د محمد اسحا اکا دی د حجلال ګول هوا ساده ګول اکا د اکا زوی دی د بایغس څخه د ډیر ښکاله کیږي چې دی تللی دی هیڅ درک هیڅ معلومات نشته هر ورور مسلمان تک د د په حق د معلومات او مشتری په دغه نمبر څخه د کوم کې چې پر و سو ات 202 15 سو ات نیوي کچیر دا نمبر نو سرخ بل نمبر دی چې پر و سو 3 9 سو ات 3 سو یو دیش
موږ واقع دی چې مرزان میږي د دېرش کاله کېږي چې ورک دی هر مسلمان ورور ته کفات وي او موږ ته په دغه نمبر ټلیفون کې 0 8 202 15 نمبر یو ځل بیا وایم 0 8 202 15 هر سړي که د دغه سړي په اړه و موږ ته معلومات راکړه 100,000 افغانۍ بخشي دي. وسلام.
ګران اوریدونکو محترم دوستانو، د نن ورځې لپاره د ازادي راډیو د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې هیله چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرامه مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو د سهار لوونه د ماښام تر 2 بجو پورې